پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ټاکل شوې ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ برخلیک ټاکونکې خبرې پیل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. او چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یو نوي تړون کې یو ځای شي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونې داس مال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم د تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اګست پر دوهمه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو داسې نشي ښودلی چې یو توافق ته رسېدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. د همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ډېری افغانان ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له طالبانو سره د یوه حکومت په جوړېدو کې کمزوري شي، ځکه دا هغه ډله ده چې غواړي منتخب حکومت په یوه اسلامي امارت بیا بدل کړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د خبر امریکایي خبری سرچینو د یو شمېر رسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې امریکایي رسنیو د یو شمېر سرچینو په وینا ویلي دي چې واشنگټن دې ته چمتو دی چې د دې په بدل کې چې افغانستان د خپلو پوځیانو یوه لویه برخه وباسي، چې طالبان له کابل سره د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخامخ خبرو ژمنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این تلویزیون د سرچینو په حواله وایي چې که طالبان د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنیدلو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته ویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. د افغان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% وګړو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یو راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شوی و وویل چې نږدې 40% افغانان کافي خواړه نه لري. چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یو نوي تړون کې یو ځای شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون وویل چې چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون په لغوه کېدو خوښي نه دی او پیکینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو تړون INF په 1998 کال کې د امریکا د هغه امریکال ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد ولسمشر میخائیل ګورباچوف لاسلیک کړی و چې پرون واشنگتن په رسمي ډول له دې تړونه بهر سو. د سشکل په لومړیو کې امریکا او ناټو پر روسیې د نوي کروز توغندیو د ځای پر ځای کولو تور پورې کړ. مسکو دغه تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی دې ته لیواله دی چې له روسیې سره یو نوی تړون لاسلیک کړي او چین پکښې داخل کړي او په دې تړون کې به هر ډول اټومي وسلې راکمې کړي. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګازو د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو غلو د طبیعي ګازو یوه نلیکه څو ځایه قطع کړې وه. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک یې د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلې او په موقتي استوګنځایونو کې یې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب سوی نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالیږي او په مکسیکو کې د تیلو او ګازو د انتقال مرکزی نلیکه ده. دا څنګه لکه چې غلو د تیلو د غلا لپاره د نلیکه تخریب کړي او قطع کړي ده. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د قطر پلازمینه دوها نن د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو خبرو کوربه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نویدهنده
دا د سولې د عالي شورا د مرستیال ویان د صدالله ظاهری دی چې دا دوهی دا خبرو پاړه په ریپورت کې به بشپړې څرګندونه واوري. دا هلمند امنیه کمانډان وایي څلور کسانې د نفوذي بریدونو په تور نیولې دي.
څلور نفری کم ګروپ چې وو نفوذي د دوی هدف وو چې ځان پولیسو سره داخل کړي.
دا سمونمل احسام الدین هل سره مرکه لرو او همدارنګه به په یو ریپورت کې تاسو په اوروزګان کې له هغه ادعاو هم خبر کوچی وایي. د پوهنې په برخه کې په یو شمېر نړیوالو مؤسسو کې فساد موجود دی. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د سنتوس مغغلا ساده راډیو ناوړی. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو غونډې کوربه ده. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکو وایي چې د پړاو خبرې به اوربند او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابر کړي. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
سلام وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویان د صدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شفق صاحب متاسفانه چې موږ سره د ظاهری غږ نشته.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم. نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نویدهنده صلح و
دای وای خینه کې وینو. دا غونډه د اوربند او سولې په لور زیره ورکون کې ده. مونږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې په عملی او ملموسي پریکړې وشي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په رسیدو غوښتونکي دي. هغه خپله دا خبره تېره ورځ د ټویټر له لارې بیا تکرار کړې ده. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له معلومېدو سره حاضر دي چې افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار کړی چې افغان حکومت به هم د یو سیاسي جهت په توګه دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخت د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. دی وایي د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعدوي چې په ډنمارک او اویا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به هم پکې ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکراتو ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي. د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پریکولو. زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. بلې انصر،
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق له تاسو نه. په روانو خبرونو کې به دوستانو ته وایو چې موږ به د قطر د خبرو روان بهیر تر هغه ځایه چې ممکن وي او خبرې رسنیو ته راوتلی شي له نږدې څارو، او اوریدونکي به په دې خبرو کې له هر ډول نوي پرمختګ نه خبر ساتو. له تاسو مننه کوو شفق صاحب. کور موادان دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند امنی کمانډان سمنول احسامالدین هلمند ازادي راډیو ته ویل دغه څلور کسانی تازه د پولیسو وبخی. د هلمند امنی کمانډان سمنول احسامالدین هلمند وایي چې څلور کسانی د نفوذي بریدونو په تور نیولي. د د پوینا دغه څلور کسانو تازه د پولیسو دنده پیل کړي او غوښتلې مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ سي او هلته په خپل په داخل کې د پولیسو پوستې ته سقوط ورکړي. د امنیت کمانډان ویل نه پوهیږي چې دغه کسان چا ګمارلې و، خو تر دې وړاندې دغه ډول بریدونه هغه کسانو کړي چې طالبانو سره اړیکې لري. د هلمند امنیت کمانډان وایي د نور معلوماتو لپاره نیول شوي کسان تر تحقیق او پلټنو لاندې دي او ډیر ژر به تازه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو بریدونه چې په خپلو مورچل شریکو باندې خپلې ټوپکې راګرځوي ډیر کله د درنې مرګ ژوبلې او همدارنګا د پوسټو د سقوط سبب کیږي. عموما وسلوال طالبان د ډول کسانو د ملاتړ مسولیت په غاړه اخلي. د هلمند امنیه له قومندان احسان الدین هلمند سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړي. د مرکه اورو.
سلو نفری کم ګروپ چې وو نفزي د دې هدف چې ځان پولیسو ته داخل کی او هغه هم د مرجه په پولیسو کې او بیا ځان ورسې د مرجه ولسوالۍ ته ودی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسېږي، ولې چون کې دوی په هدف ونه رسېده دلته په سو کې شاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد باندې درلود.
یعنی به فکر کوي دا به غټه پیښه وای دی غوښته چې په دې ډول د مرجع مرکز ته سکوت ورکي لوی هدف وولي او یا لوی هدف ترلاسه کړي. هدف یې څوک اصلا
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کمی خبرې کړې دي، د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کې او بیا د مرجع ولسوالۍ ته ځان ورسي او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاړیک سره اړیکې کسي او آینده د دوی څه پلان واغ به نور په آینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوسټې د سکوت پلان مدرلو دی، د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلو دی، یا د وسایط د سلا او تشتولو پلان درلو دی، هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سي.
زما بل پوښتنه د دې موضوع بهر د جنایي پیښو خاص ډول د غلا او پاړه ده. دغه ګراب د شپږ میاشتې کېږي چې داسې متوازن روان دی، علت یې څه شی دی، ولې دومره دوام کوي؟
علت په هلمند کې بیکاری تاسې خپله خبره چې بیکاری ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل ده، د اختر د رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی دغلا نیت لري هغه به هم دا فکر کوي چې ځان ته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دي، پولیس آماده دي چې زه راغلم په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي. کم چې څارنوالۍ ته سپارل سوي دي 290 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې د اختر علت دی، اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست، اما موږ چې کتلی دي دا ګراف بیخي کښته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوئ دا د بهاره څخه د ډېرو منظمو کړیو لخوا کنټرولېږي، یا ستاسو په ضد د دسیسه ده، او یا ځینې سازمان یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته یې عبور کړی دی او دلته راغلي دي او داغلاوې کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه به راځي او په داخل ولایت کې به هم وي. خو دا په هر ولایت کې غلاوې کېږي، په هر ښار کې غلاوې کېږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنی قمندان حسام الدین هلمندو چې تاسو ورسره د څلورو هغه نفوذي کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اورېده چې د ده په وینا نوي د پولیسو لیکو ته شامل شوي وو، او غوښتل یې د مارجې ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته د پولیسو له منځ نه په پولیسو بریدونه وکړي او پوستو ته سقوط ورکړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هیواد ته د پاکستان او ایران د لوري قاچاقي وارداتو ستونزې جوړې کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل د قاچاقو اصلي لاملونه د سرحداتو نه کنټرول، د زورواکو شتون، فساد او جګړه ده.
دا تنها د پاکستان او د ایران د طرفه نه کیږي، د نورو ملکونو د طرفه نه کیږي. دا واقعیت دی. د افغانستان نن یو څه مالونه تیګه او معدن او لرګي او کرومایټ دا هم قاچاق کیږي.
خغلی الکوزای وایي که د دې قاچاق مخنیوی ونه شي د دولت عواید به ورسره راکم او په مارکیټ کې به ګڼې ستونزې رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لومړي ځل به په کابل کې د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو ستر نندارتون پرانستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې نندارتون لپاره 300 بیلابیل غرفې ځانګړې شوې او درې ورځې به دوام وکړي.
بهترین فرصت است که ما بتانیم تمام محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌جات برای بازاریابی، معرفی تولیدات ما، تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان، متشبثین با سرمایه‌گذارا و تجارای داخلی ما، فروش افزایش فروش محصولات زراعتی و در نهایت قراردادهای فروش محصولات زراعتی با تاجران میتونه موثر باشه.
خغلی رستمی وایی یاد نندارتون و دراروان سی شنبی پورست در کابل په بادنباغ که پیل او تر پنج شنبی پوری به دوام مکری. در نموری په خبره دا نندارتون در افغانستان در خپلواکی در بیر تخیستن در سلمی کلیز پی ویار جوری کی. در کابل په جزا سرای که تو بحنی اثر مقابل که افغانی په دیر جول تبادل کی گی. یو امریکای جالر اتا یا افغانی تلویخ بولا، یو یورو و اتا افغانی لاس بولا، یو انګلیسی پاوند 390 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اویا پوله، زر هندۍ کلداری 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پته پوله، او زر پاکستانی کلداری 495 افغانۍ.
دوستان، اوس هم راځئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته ورشو. دا چې څه یې لیکلي دي او په کومو مسلو یې سر مقالې خپرې کړي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته 2 میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډېر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي، سره له دې چې محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات تر سره هم سي پایلې به یې ولس او نورو نماندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادې او واک خاوندان نه دي، او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیکېږي باید سیمه ییز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونه یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سر مقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د هغه نړیوال موسسات یو شمېر نړیوال موسسات دغلته په فساد کې لاس لري. دوی وایي د هغه موسسات دي چې په دې ولایت کې د پوهنې ریاست سره همکاري او مرستې کوي، خو وایي مرستې شفافې نه دي او له فساده ډکې دي. په دې اړه به د شریف الله شرافت رسولی رپورټ واورو.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیات اندازه فساد پکښې کې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صدافنم.
د فساد موارد مونږ نشور دولې، شاید فساد په مختلفو برخو کې وي. زموږ معلومات خو دا دي چې انرسی دا اوس هم مونږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ورسره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته انرسی ته مونږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف مونږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د دولس شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اروزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر روکوي او هغه د بازار په ساحه کې شاته نه مونږ خبرې د بازار په ساحو کې خلکو ته ورکړي دي. هم هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ورځي، سرته 500 روپو دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزور دلته روان دي. هغه دی مثلا په سهارا کې خلک بیا برخې دي، هغه کوم سنټران چې راغلي هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري خو ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالۍ نه شوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه، خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسؤلینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړي چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسؤلینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
پوهنې په برخه کې کوم موسسات کار کوي بالکل لغ نه د نظر موږ تایید وال دي. موږ هم په دې پروسه کې دي خلې زلې کړي دي. دغه پروسې د بیخي دکې له فساد سره دي. هر هغه څوک چې په هره برخه کې فساد کوي، هر هغه څوک چې په هره برخه کې کار کوي، مطلق د هغو د محلمې او د اعشاد مجازات غوښتنه موږ کوو.
د اروزګان د پوهنې رئیس دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو موسساتو د کارونو لپاره او د فساد د مخنیوي لپاره یې اوس یو کمیسیون جوړ کړی چې وخت پر وخت د ټولو موسساتو فعالیتونه څاري. په اروزګان ولایت کې د پوهنې په برخه کې دغه څلور موسسات فعالیت لري لکه یونیسف، انرسی، ځوا او د صدافنم. شریف الله شرافت، ازادي رادیو اوروزگان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې به د بیوزلو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدماتونه وړاندې کړي. بل لور ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې ده. ویلي دي چې دا اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کو او فنډ ته جوړ کو. که داخله کې وي، که په جراحي کې وي، په هر برخه کې وي، دې ته مونږ فنډ جوړ کوي. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغه تداوی علاج په وړیا توګه هم په خط طریقه سره تر شي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تراسمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بالخصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولا د علاج د پیسې د کمښت د وجه نه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارس په ځان باندې وګړي که په ورځ کې شل دېرش یا پنځه مریضان ګوري، نو لس پنځلس مریضان هغه غریب خلک دلته راځي، هغه ورسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي،
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ مونږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. خاغلی فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او وی ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید قانونمندۍ دپاره، پروفیشنلیزم دپاره، د ریسرچ او تحقیق دپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې، په دغو ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکټران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي. خو بل لورې ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نوایی په حکومت د سولې لپاره خیر عدل دي او طالبان بیا د سولې لپاره دومره ژمن نه دي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. د پوینا د بل ملت سره لویا جفاوي چې په دواړو لورو کې یو لورې سولې ته ژمن ونه وسی. عبدالواحد مدقیق له لوګره وایي، وس ټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې د سولې دعا قبول کړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ نوی د سولې خبرې د ښې پر مخ لاړې شي، خو د ډیورن پر موضوع باید هوکړه ونه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نوای چی وستول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي. خدای دې زموږ د سولې دعا قبول کړي. د پیغام سوزل راستولې محمد عزیز غالب د مارجی نوای له هر طرف څخه غواړو چې د لوی اختر پراتلو سر ور بند وکړي، ځکه چې درې ورځې ور بند هم زموږ د پاره یو لوی غنیمت دی. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وایي چې د بده مرغه جنگ افغانان ډیر زورولی دي او ټول د سولې لپاره خوشبین دي. مظلوم یار وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په دولتي کلینیکونو کې دواوې نشته او دا سیمه که د طالبانو تر ولکې لاندې هم د موسساتو او حکومت دنده ده چې کلینیکونو ته دواوې ورواستوي. دوستانو تاسو موږ غږ لا زده یې راډیو نو ورځ موږ پرمونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوری په منځني صفه دوله شپګنوي اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې موږ پرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح تو غوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی ریز موږ پرونه د انټرنیټ لاري هم موږ په ویب پاڼه کې کتل شي اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. اوس هم فریوا ظاهر په سټډیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگتن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د غونډه د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بښونکې بولي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلی دی چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نارسراج ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند امنیې قمانداني د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه داسې مسوي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د نارسراج په مالګري سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې به می چاودنې اته ملکي کسان ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار 11 بجې په دوامه امنیتي حوزه کې شوې ده. او چین د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگتن غواړي له پیکینګ او مسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یوځای شي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12:00 د راډیو لالاریم په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر اوسه د زهرو کاروان پروګرام خبريږي چې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وخت پرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلنا فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نامنی دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 75 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 7 میاشتې پر 4مه نیټه 9 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 23 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان څه د پاسه څلوېښتو کیلوګرامو نشه موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې څلور څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتېدلی قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې څاره. د نشه موادو د قاچاقو په تور د نږدې دیرشو کسانو دوسیې له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشه موادو د درویشتو پیښو په تور نیولې او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یوه ښځه هم ده.
در بین از اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشئی مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپلو قضایي غونډو کې د نشئی موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نړۍ وروسته په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته ویل د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولي چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لږې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشئی مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ډیر برای خو چوکره دیګه کاسن کې نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د 320 روختون د فعالیتونو په اړه د دې روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یادېدو چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟
دا دی ګورم درته.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د سیګار اداره نشئی مواد د سولې په لاره کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لاره کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشئی موادو قاچاقونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راسي. کارپوهان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي که له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه ونه سي ترهګرې ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشئی مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشئی مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
You can't have a narco
existence and
د نشئی موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشئی موادو قاچاقونکي په افغانستان کې یو غختلای دولت نشي زغملای. دا به بی ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشئی موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګری ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشئی مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګری ډلې د نشئی موادو د کاچاکو له لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پرېږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالي سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې شوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسولیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوس، یعنی په نړیواله سطح دغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نه شي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او ناامني به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالي سرچینې وچ شي.
محمد ایاس ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامیې دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظیر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلي دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وو، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپی د بارانونو ورښت د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت یې دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت یې دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بله خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی مویست که امسال فیصدی تولید بالا خود رفت.
په دې وروستیو ورځو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وکولای شوای چې د دې ولایت په سیغان ولسوالۍ او بامیان ولایت په مرکز کې د کوکنارو څناڅه کښتونه واړوي، خو بیا هم د کوکنارو ټول کښتونه تخریب نشول. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي سکینه وایي چې ځینې معتادین کوکنار د خپل استعمال او یا د دروغجنې درملنې لپاره کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپله استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي. نور خلک بیا د دې لپاره په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي چې خپله استعمال کړي او په بازار کې د نشئی موادو رانیولو ته اړ نشي.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بې وزلۍ د دې لامل شوې چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم باسن مال باسه زوري مردم تریاکی زوري
د بامیان خلک له متدین سره ډیر په تکلیف دي. متدین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي هغه لټوي. موږ له دولت څخه غواړو چې متدین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غل او متدین نیسي خو څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسې ونه کړي.
باندې کنه پاسې علامه کنه دیگه و تو کنه به شنو مور یک باندې کنه بگیره.
له نشه موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته متاجنو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 323 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه متاجن چې دې روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د متاجنو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون د محتاجونو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنګلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضانو ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې یې فعالیت شروع کړې ده. د فعلاً پورې په منظم شکل یې فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یوه ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دیپارتمنتونه دي، مثلا امریتی فارماسی دی، امریتی نرسینگ دی، امریتی روانشناسی دی، دیپارتمنت اجتماعی کارمندانو دی، دی مشاورین دی، تداوی دیپارتمنت دی او نور بخشونه اداری بخشونه دی چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او متدین ته څه ډول اسانتیا برابر کړی ده په دې شفانه کې؟
مو خو کله چې متد شخص مثلا کلاینت په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده یي نو ده ته بیا یوه هفته دوې هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پیډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او ورسته دی 15 ورځې بیا د آمادگی مرحله ده چې بیا دوا ناخلی. د دې آمادگی په مرحله کې ریهاب لیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضی روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشوري کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي ورسته دی 15 ورځې موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستری کوي مشخصا کراته وي احمد الدین سه په خپل دلته مراجعه کوي ک تاسو خپل ټوله وي؟
مو خو ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل دوی خپل وغوړي چې مو دغه مریضینه به نجات پیدا کو خپل تداوی غوړو چې تداوی شو نو اول هغه مودي غوته ورکو چې اکثرا مریضان د مو دلته خپل دوی په خپل خوخه را دي او ځان بستري او په دوه قدم کې هغه مریضان دي جمهور کله چې ضرورت شي ای ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب دي یا دې ترغلندې ترپللندې یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جمهورۍ په هغه کې راول او بسترو
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوئ او دلته تاسو ظرفیت څومره دي
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کوي او کورو ته استول کوي.
ډاکټر صاحب به هم متدین سه دوی نه غواړي سه ستاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کوي خو غواړي سه په کور کې تداوی شي نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متدین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري نو هغه مو د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ که کومه دوا که دوی ته نوی لازم و ضروري بیا ورته تبدیلوو که نو هغمغې دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین و روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفاخانه کې آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستر ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري خو موږ کوشش په دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یوه ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړ له هغه وخت رئیس دا اتم زل چې د ځان درملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کیږي دی وای چې د ټوکرانو څلور ډاکټو قانون یې درلودل خو اوس یوازې یو تش دکان ورپاتې دی دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال زه د کابل د ولایت څخه زما عمر دی 33 او دا آزاد کاروبار دی دکان لرو نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو همداسې دوستان سره ناست و اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بیا برابر شو دریم ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې به تر څو چې نشه نه کول زړه مې نه کېده چا سره خبرې وکړم مسلسل شو نیسه وکاله وشو خود وکاله که هر یو شپک میشت تا میشت بس کرده به برته هم دوسته برته پکر اغله ده وکاله که ما تقریبا اتا دفعه پریخه اول دفعه چه نوش روکه خوب یو دفعه دو دفعه دریم دفعه که پکزه به بل دفعه چه تر کرده برته چه هم دقا یو دفعه هم چه وه برته پکر ازه دسته او چه اول خوشبه چه پاسیدم ترسو چه نشم نکول دکان طرف تا بناتلم او دکان تاسلم بابا البته خلک راته خریداران چې سودا واخلي چې واخلي او زه بخول نشته مصرفم کاروبار به مشاګر ته پریخو بس دکان به مخلصول نور به ورکم کم از کم دوراز 15000 روپے چټي به مصرف ده د یو کال کې تقریبا د ما څلور دکانونه او د نشم شروع کو درې دکان د ما د لاس نه لاره یو دکان اوس پاتې ده انده تاوان راته رسوله یا ورځ هم دونه مشر زوی مراغه د بیرون نه ژرل به ماته چې ونه ویل خو کور کې به خپل مور ته ویلو چې د ما پلار ته عملی ویلو بیرون کې پس د ماغې نه نو ما صرف ست تصمیم ونیول چې ځان باید دې عمل نه وباسم. دا لږ زره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چتي چې ناست ځان سره به خبرې کوي داسې خبرې کوي چې اصلا هغه څه خبرې باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه مو کول خوب به م نه لرل، دوه شپې بعد درې شپې بعد به مو خوب کول، یو کار به مې ځان سره ویل چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر و په سبا به ما په یادېده چې دا کار به مې باید کړی وی. داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی، بیخي بل ولایت ته تللی یم، بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی دی ماشومان دی دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 55. او بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې مجید یو بهرنی هیواد ته د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاته ای
او زیب مجید لالا سلام شیخ په خیر صحت دې کده قراری ده
شکر بخښنه در سره دی خدای دې خیر کی چیرته زی لخیره
خارج تزم ته چیرې زی
زام خارج تزم
ډیر خیر نو بخښ دې کومه دای
دادې بخښ په ټکسی کې دی
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په یوه تیارا کی
دا خو ډیر خوشو چې سره ملګری یو راځه ما تیار ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
بکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه لخیره
سمه ده
استاد موټر ودروا
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درڅ درځم ته आवाज زما باکس در سره یوسه
سم ده لاړ شه وګوره نه وخت ده ژر را پس راځه
بس سم ده دستی درځم
بکس تا دی
زما د ملګری دی قماندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قماندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قماندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
داسې سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قماندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه چې څه شی دی به کیخې دی
قماندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را نوځي ها په بکس کې د هیروین خې دی بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قماندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قشقبر عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشی نه دې تیر کړی وای، بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دې دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله زه هم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا و که د بل چا.
قومندان صاحب ما خوش یې که زه بې ګناه یم.
چوپ شه، ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بلا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.